د ازادي ملي خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق دغره تمدید کړه. د یوناما ماموریت د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په رسمي ډول د یوناما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو وین زبیلا مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یوناما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق وایي چې سکل بعد افغانستان 3.5 میلیون ماشومانو ته درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځیو بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل څو ورځې وروسته د حمل په لومړیو کې ترسره کی. خو دا د پرله پسې څلورم کال دی چې د طالبانو د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادۍ رادیو میلمه په دې خبرونه کې موزه او احمد زیار کلای کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی میلمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به واورو. سلامونه، وخت مو په خیر، مهرباني.
سلامونه، زه هم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه ورو پیژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم. د ننګرهار ولایت پاس کمینا ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده. په جلال آباد کې بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د 5 کلن تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستو شوم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوندو سولامال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړو، اوریدونکو باتمانه ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشناوي، راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې وي په هغه وخت کې، په هغو کې به مم لنډې مقالې دا هماغه د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې دغه د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد دی. پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، دا له ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې، نهم سیم کې، اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه ننداره هم لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په 11 سم سیم کې وم چې ما بشپړه رادیو داستان ولیک په نوم د غشت اور چې د رادیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پر لپسې خپور شو. همدا چې ورو ورو نو زه راتلم بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلمو کې مخافه وکړه. نو د شپې دیارلس سوه شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دي لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه خپرې شوې هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله، راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څنګه تاسو دغه برخه سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و کنه، خپل مو مینه درلودله، خپل مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ.
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي یا د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دا یې خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، یا کیسه لیکي، یا یو انځورګري کوي، نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده. وروسته وروسته ورو ورو دا شوق او دا توان چې ما لرو دا په ځان کې وروزه. هم مې خپل لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو له هغوی سره ما رابطې جوړوي. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه، مونږ یو دکان لرو د هغې سره څنګ کې، او لیکوالو د هغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و او د وخت هنرمندانو ته به یې شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپو احزابو سره رابطه بویا به زخي سره. نو تاسو د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده، دا د علی ګل پایوان چې دواړه اوس په نړۍ کې نشته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو ما منې مثلثي، او ما هم د ځان ملګری که د حزبې کېدو نه ومه، خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سم، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړو د علی ګل پایوان.
بله.
او ښه مې یادي دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله.
دغسې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه چې زه د تحصیل لاندې راغلم، او ما دا د شعر ذوق
بالا ځان کې. بله بله. اوس سلمال صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه مو لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و کنه، بېلابېل ډوله شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیاتو دنیا ته نوې ورننوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیته نه مزګارېدم، خو ما درسونه ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالې مې لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکه، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شعر دیارلس سوه شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله
شعر می نه دی کلو یا نه زر شاعر پایس معنی با درست نه چی شاعر هو شاعر د شاعر هو یا دوز ما ماضی دا مگر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله راځي پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولی کوال په جنبه څومره غیز کوي.
مسافری خو څو ډول غیز کوي. یو خو دلته چې ایجاد کوي دلته ژبه بله ده. دلته پرځن هر څوک یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار مي کنه فرزن مجلی فرزن اتحادی فرزن حکومتی جایزی اقوزامی یا مختلف غونډي نو دا دلته نشته دی. دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پرې کله شي هغه مضمون هم دلته نه وي. دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي. نوی نسل چې راځي هغو خو دا ژبه نه وي. او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي. دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي هغوی دا تولیدات تریدلي دي. هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي او دا پیسېدي ډېره کمه ده. نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضای نه وي هغه څه وخت نه هغه څه لوستونکي نه وي چې دا غوی لپاره دی لیکوالی وشي یا دی لیکنه دی وشي. بیا به هر کې سره دی چې دومره ستونزې دي بیا هم څومره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شوي دي کنه دغه مسافري دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
روغتیا درته وایم یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي لیکوالان دي نه دي راټول. دا غرابي تیم چې دي منفرد دي انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی. سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي. مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دین په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کړم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه چې لانم راغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربې به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاشت کې به یو د بل سره میلمه کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه. خو هغه د لیکوالو ټولنه هم په همدې لندن کې محدوده شوه همدلته پاتې شوه. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې یا لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د نقد غونډې وي د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده. کاشکې یوه اروپایي اتحاد د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي یا نړیوال اتحاد. اوس یې ډېر ضرورت هم دی. ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاس ته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه
احساسېږي.
کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبي ټولنو
بله اوس عوامل بڅ د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه د دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د رساتلو په برخه کې د سره مرسته وکړي.
څه خبرې یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مختشوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې په ټولو برخو کې خو په ادبي برخو کې چې ما او تا د بس موضوع ده په ځانګړې توګه دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاڅي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو داسې یو مجموعه باید ولرو او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي یو پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته او هغه منظوري واخلي دغسې انجیوګانو په شکل باندې. دغه یو لویه څه ورته وایي دا یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس تاسو ویلی چې دغه ستونزې شته ده دغه خنډونه شته دي چې د لیکوالۍ په برخه کې یو تخنډ یو فاصله رامنځته سوې ده سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ هلته ناست اوسئ لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خوروختیا درته ووایم دا به تعریف هم شي خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول مانی څومره هنري دی دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې په همدې مانی ضایع کېږي او خپل تولیدات کوم کیسې لیکم اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی خو زه د کیسې تر څنګ مانی وړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی وړم تیاتري نندارې هم ولیکم او سناریو ته م هم پلان دی چې سناریوګانې هم ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپله یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کیسې وګورم تاثیر کړم دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د ښځو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرویشت کیسې دي یوه مجموعه او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې ده کتاب په بڼه راوځي او یا لا خلک آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعې.
بله سولمال صاحب که سم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پر لیکنه کوي به کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتې پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او پالقه باندې غواړي چې لیکنه پکې کوم د تیاتر برخه د کنه شذ نور ادبي برخه چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کول شي ډیر خو پراخه لیکنه کوي
دا اصلي خوځو لویا تجربه ده کیسه لیکنی لرم خو تیاتر پا دی خاطر من یا که تیاتر یادوم یا سناریو نو مخلم سینما ده پارا چون ده دو برخی زمان پا هنر کی یا زمان پا لویا کی فرهنگ کی لیکوالانی نسته دی او دیر ده برخ منفعله ده نو دی او رسالت مخی شوق یا ورطه رسالت بل ارطه چی دی او رسالت مخی دا کار کومه چی منگا باید یو تیاتر مولرو منگ باید خپلا یو سینما مولرو نو هم سناریو گانی دیکم ها هم دا سینما و تیاتر بابا منی مختلفی تیوری گانی الوالا ما تاریخونه الوالا ما نو پا دی
شوق او مینه باندې کسی ولولی
پیچلے سوال دے اصلا کسی خو پدی پورا لری چی کسی چمرا اگا موضوع لستون کو تا نژد او مخاطبین دا توک تی کنن نو اول اوس وقت کی چون اگر که لندو کیسو یا معصور ناولونو دا شیر پا پرتلا دا دوی عمر دیر کم دا یعنی دوانیم سو پیڑی اوڑی خو پدی دوانیم سو پیڑی او کیم مختلف فرمون و مختلف سبکون دوی خپل کری دی نو لگا مشکل ده تا باید چی شای لیکی ام ده موضوع ده مخی چی توم را لستون کی تنیز دی او ام تا باید پا پام کی دامونی سی چی تا چی شای اولاندی کهی اغا توم را نوائی ده ده سبک ده مخی او توم را ده فورم ده مخی نو چی توم را فورم نوائی توم را سبک نوائی وست خو لخمر غا دا سترسای نایوان و اثارو تا دیر زیاد تا اینو
بله بله بله
چیر تا پا دی اغای کی پا دی کشمکش کی خواه اثار اونلی کی یعنی لستون که نپیدا که نو باید داس یو شای اولی کی چی متفاوتی
بله بله او سولمال سه بله بیر موارد تا تاسی شرط دلو دلو چی اغه ته باید یو لیکوال متوجه وسی یو څه نه تاسو سیاست کې مخکیل پاتې شوی وی ګټ ټکی شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سم ده چې زه پاتې شوم ما خو د کوشنواله کې سره تاسو پراته بیا وروسته په مکتب کې مو ما هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتما ډیر مشکل و چې په سیاست کې دا نو بیا خو زه شوروي تم لاړم د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري نو دا یو تصادف یې ورته بولي که ضرورت یې بولي د هغې د مخکې ما سیاست وکړه خو زه ګوند ډېر عادي معمور او عادي غړی وم داسې سیاسي سړی نه وم خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده البته لبد امرغه سیاست هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه داغه مخ کې د ثور د قدرت نه مخ کې کله چې قدرت په ګدای کې نه است امه پردې ایدولوژي سره پردې لهکار مراوړي او په خپل په استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول او څومره چې وخت یې ریده یو ډول ایزبونو ډېرې لوی تراژدۍ زموږ ټولنې اوس هم هغه
ډول
سیاست هغه څو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چا چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بد ته نه راځي. نو کني سیاست یو ضرورت دی اوس هم که چېرته داسې یو ګوند پیدا شي هغه واقعا ایدیولوژي پردی نه وي او هغه کسان چې د دغه ګوند په راس کې ځینې صلاحیتونه ولیدل د سیاست تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله بله سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو که دغه شي ګوند جوړ شي ملګری کېږم.
بله بله بله
تاسو پوښتنه وکړه
مهرباني بل بل
تاسو پوښتنه وکړه چې سیاست او ادبیات ترمنځ د رابطې زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی. نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتونه باید جدا اوسي دا به درسته نه وي.
بله بله سولمان صاحب ولی افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولرئ هلته افغانستان ته ځئ یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو طبعا څوک د ښه ورځې نه راوځي د خپل هیواد نه که نه.
بله
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي فرزند بیا زمنګ غونډې هیواد کې کنا چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړې نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکلې خو په خارج کې هم داسې نه ده. دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هویت ته لاسه ورکي هویت هغه ملي هویت نه دی فرضاً ته د خپل مسلکي هویت ورکي خپل هنري هویت ته لاسه ورکي فرضاً مخکې تاسو هم ویل کنه چې دلته ولې څوک نشي یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدی نشي یا فرضاً یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردی وطن دی او دلته که ته فرضاً افغانستان نه راځي او ډاکټر یې دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي که ته هلته یو جنرال یې دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي هغه کې دلته د دین مسله د هغو ارزښتونو ټکرونه دي یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه څوک فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه او بل هغه هر افغانستان کې بدبختي دا ده هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل په خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي یو ډول د تحقین او تحقیر سره مواجه.
بله که زمینه برابر شي بیا هم ورځئ د ادبي برخې لپاره به خدمت وکړئ که نه؟
سل پیسره او ولی به چې چانس ثباتي او سل پیسره ورځم هر کال تلی ما اوس هم سیستماتیک کال کې او ځل ځمه او دا د ادبي فعالیت خبره ده وکړه هلته اوس هم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او معنوي سپورټ یې کوم مرسته یې کوم او زما دا شوق دی او هم شوق دی هم رسالت یې بولم.
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندی سي سولمال صاحب چې موږ سره مو مرکه وکوله.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې ستاسو د لارې د هیوادوالو سره مخامخ شم.
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندی اوسئ.
ولسواکي دوه ادارې دي په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره